درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د الله مهربانه ده پس پسې له نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې درنو او قدر منو زده کوونکو هیلې ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت به مو ښه تېرې شي. د نونو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن هم د صرف تر اخرنۍ شېبو سره مل اوسي او د نن ورځې د په زړه پورې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع آریان دی چې په دې لوست کې به موږ آریان وپېژنو. دا چې آریان د کوم شهر اوسېدونکي و، په کوم ځایونه کې سیدل، کوم ځای راغلی و، د دې د ژوند، د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو. چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15مه او 16مه پاڼه ده ستاسو په کتاب کې. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم د نن زده کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري، د مهمو نقطو څخه نوټ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې وروسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کال مخکې تر میلاده منل شوی دی. آریان چې و هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغه خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د شو اخلاقو خواندان دي. یعنی دوی هغه اصیل او د شو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغه د لومړني تنظیم په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیم په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې آشکار دي، هغه دا دي چې آریان د سیر دریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنۍ بلخ ته راغلل. یعنی دوی په د سیر دریا او امو سیند څخه سموش پخوانی بوختی یا اوسنی چې اوس مهال کې بلخ ورته ویل کیږي دا شرط راخل. په لومړی ځل د آریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچیانی او چوپانی ژوند درلود. یعنی په لومړی سرونه کې د دې ژوند ډیر ساده او کوچیانی او د چوپانی ژوند درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنی بلخ ته رسیږي، هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شهري ژوند ته مخه کوي. یعنی شهري ژوند پیدوي. دوی چې و کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله. یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هر کورنۍ به یو کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنۍ څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل وسادو ځایونه ته به پور ویل کېده. یعنی ویله یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معمول دي او کارول کېږي. آریانو به د خپلو اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمې ته به یې آریانا ویجا یا آریانا ویرشو ویل. یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته به یې آریانا ویجا یا آریانا ویرشو ویل، چې دغه د ویرشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډېر پخوانی لغات چې د آریان به هغه د خپلو اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. آریانو په بلخ کې د لومړۍ آریایي مدینت بنسټ کېښود. یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل، دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د آریایي مدینت بنسټ کېښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي. یا پخوانی بوختی آثار او پاتېشونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. آریانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچاني او چوپاني ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهدو او آثارو څخه څرګندېږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونې سیمه کې چې هغه طالب ورزو نومېده، د لرغون پېژندونکو په واسطه وموندل سوې. داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچاني ژوند درلود. د دغه لرغونو آثار او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه و چې هغه مجسمه نیمه تنای چې هغه د انسان په ډول جوړه شوې وه او نیمه تنای بیا د حیوان په ډول جوړه شوې وه. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړ شوې وه، چې کیومرس پاچا د آریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی وو. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې آریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپنی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي په بختي ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي او دوی بیا هغه د کرهن او کم سروي روزل د ساتل د سروي روزل د حقو د ساتل ترڅنګ بیا دوی کرهن او بڼوالي باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کوي، میوه لرونکي ونې کښنولې، د خوشي په محفلونو کې به په دې کې به دغه شان ډېر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځ کې به ښځې، نارینه، ځوانان، سپینجیری او زاړه خلک به د جشن محفلونه بینیول. یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځلې، ساز او سرود به په دې کې ډېر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپلو محفلونو کې چې د دوی هغه ډېر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سامانه نومېده، چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزې لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د آریانو لیږد یا مهاجرت ته. دا چې آریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي، د آریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادېږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډېر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د آریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم شته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي چې دغه آریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم پکې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې شته. د وخت په تیریدو سره د آریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي. یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د آریایانو شمیر ډیر سو، نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي. کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې آریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو، نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د آریایانو یو شمیر ټلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د آریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه آریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د آریایانو د لیږد مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د آریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. آریایان مو وپېژندل چې آریایان څه مهال حال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو ویل آریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وه. یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې آریایان افغانستان ته راغلي وه، او آریایان چې وه هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنظیمونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې آریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختی یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې آریایانو د ژوند لومړنی مهال کې دوی ډیر کوچني او چوپانی ژوند درلود. کله چې بوختی یا بلخ ښار ته رسیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پوري کوي. دا مو ویل چې آریایانو کورنۍ چې و هغه ډیر یو منظمه او ښه کورنۍ وي. یعنی دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپل کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولا وي چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویجا یا آریانا ورشو ویل. دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختی ښار کې مسکیج نو دوی د اریایی مدنیت بنسټ ایښتی، بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړ، یعنی د بلخ ښار جوړوي په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې دپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخوانی اثر په د بلخ په ښار کې لیدل کېږي. که چیرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو نو موږ د هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه او داسې ډېر پخواني اثار چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بل مهمه موضوع مو دا ویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و چې دوی کله چې په بوختی ښار ته رسیږي نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي، د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیری و، دوی به د جشن محفلونه نیول، ساز او سرود به د دوی په محفلونو کې اتنونه به کېدل. هغه د اریایانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موږ وویل چې سمانه نومېدی، چې په دغه جشن کې به د اس ځغلول ډېر رواج و، ځوانانو به اسونه ځغلول، اتنونه به یې کوله، د غشي او نیزې لوبې به یې ډېرې کولې، چې دا هغه مهال د دوی په محفلونو او په جشنونو کې دا هر څه ډېر رواج و. د مو د اریایانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې اریایان څه ډول لیږدول کېږي یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریایانو د ژوندانه او مدنیت په هکله موږ ویل چې د څلورو ویدي کتابونو څخه معلومات لاسته راغلی دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل سوي دي او تر اوسه هم تاریخ پوهان د دغه د اریایانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي د دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بوختی ښار کې د دوی شمېر ډېریږي نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبوره کېږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمېر اریایي ډلې چې وه هغه مو وویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسېږي. د اریایانو نورې ډلې چې وي هغه لوېدیځو برخو ته لېږدول کېږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسېږي. او هغه اریایان چې هم هلته په بوختی ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریایانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستي وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړئ، د ځان سره زده کړئ، تر څو وکولای سي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. اول دا چې اریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د اریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریایانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کېږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولای سئ چې دغه درس په څو ځلې غوږ ونیسئ او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولای سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تعالی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه اندی که هیلی میومنی درنو زکون کو هیلی دا چی روغ او جورو سی او وقت ممتر دی محال پا خیره رسولی بی تاس طولتا دا و اتم طولگی تاریخ مزمون شپا جم لوستا شراغ لاست وایم هیلی دا چی دا تل پسیر نن رس هم دل وست را خیره نیشی بو ملو سی او دا نن رسی دا موضوعات سخه گتا وخلی نن موضوع دا ایران، هند، روسیه، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو خپل د نن ورځې درس پیلو لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه یعنې په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمنۍ رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود یعنې دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودن کې چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول بل واکمنۍ چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمنۍ بیا په څلورمه هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و راځو ایران په نوې پیړۍ کې یعنی په نوې یا معاصره پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي خو د افشاري دولت د بخت سوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې هغه د زندیه په نامه یادېدل کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي داوای کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته په لاس ورځي چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو هند پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل بیا په شلمه زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند پاکستان بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمني شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډېر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډېره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1211 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي په اصل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني مستکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه او د هغو په واکمنی کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. رازو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې دی وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپل خاطراتو سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي. روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي ژیري وخروي او کالیلند کې بیا شونځي او رښتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنۍ او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شار ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شار دغه شارونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر شین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه احمدونه سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات خانان ترلاسه کول او د بل اړخ بیا پردي باندې وچکالی راغله. د وچکالی د ستونزو سره مخامخ سو. هغوی د وچکالی پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شودلې یا خرڅولې چې د شوز مکه د لستر وړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پرخوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابري واکمنه و. یعنی د اتباعو حقونه نه مرمل نه مراعت کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و. چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ډیر شو هغه مالیات نور کول، مګر پر ټیټ طبقه خلکو باندې به بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښو دی. و کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمله ویلې سو چې د ټولنې هغه ټیټ طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زامنو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودې، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښ ورکول کېدی او زیات ارزښ یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقې د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده، چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې دی خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا وه هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوزاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوزا او حالاتو په اړه موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مبانی درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړ اوسئ. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیرنی شي، بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتل سو اتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستي ورځي وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسیان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دوغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو له خوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی و، له دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د ده وینا وه چې د افغاني استازی چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی و، د همهغه وینا وه چې انګلیسیانو ته یې ویلي وه. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د پاچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه، د مرکزي او د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسموه او دولتي خزانه هم تشوې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې سوي وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم پخپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا ګڼې ګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید د هر ډول اشتباه څخه لاس اخیستی وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډېر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ، او دغه پوځ په واسطه دوی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي، او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزي دولت د قوي کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي، او د دې خلارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه، او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی، دغه د کافرستان هیواد ولایت خلک یې مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ، چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیڅلي دین په 1901 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی. او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و، خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي، او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې وه. په 1903 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لویه تېروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورنډ کرښه قبلول وو، چې مارت میر ډیورنډ په 1893 زیږدیز کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوي په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو لپاره ټاکل شوي وو، چې بیا نوموړی د برتانوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپله ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان باندې وتپل سوه او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅکله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمني وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزي حکومت په ټول هیواد باندې واکمني درلود، یعنې په ټول افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک دخوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېر ښکارا سو. د ښځو د بې ځای تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزلې خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 زیږدیز کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان پاچاهي ته رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعزیه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوې دي، چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې او همدارنګ سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 زیږدیز کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به 3 دورې درلودې، چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 زیږدیز کال کې کېښودل سو، چې 3 عددیه او 3 حربي ټولګي درلودې او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت هم په بلرنه وسوه. د څرمګری فابریکه جوړه شوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1913 زیږدیز کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه شوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکی روغتون کوچنی وو او دغه پوځي روغتون کې د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 زیږدیز کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو او د هغه څخه وروسته د دورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 زیږدیز کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا
فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک غوښتلی وي او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپله اعلامیه کې ویلي وه. امان الله خان په 1996 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ او د 10 شپو او ورځو په موده کې یې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله، په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپله خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و په 1999 کال کې هند ته ولاړې او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1999 تر 1994 او دویم پړاو یې د 1998 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر مهربانه راست پرم ښه وخت ولرئ. ژې چلی
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ولیکې. هیله مې منې درنو او قدر منو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ته راغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي، ګوره سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د تاریخي موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. نن موضوع ده کې دریان یا کوچني کوشنیانو په حق لده ده چې د واکمنۍ څه ډول پیلېږي او څه ډول واکمنۍ لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی واکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ او تاسو د کوشانیان د واکمنی په حق له ویل چې د کوشانی واکمنی څه ډول واکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شهزاده چې هغه کیدار نومیدی دی په بلخ کې واک ته رسیږي او خپل واکمنی پیلوي، چې په بلخ کې د کیدار د واکمنی څخه ډیر وخت لانه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبایله ولړیږي او پر دغه کیدار واکمنی باندې حمله پیلوي، چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیځ سیمه ته خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیځ سیمه ته لږدوي او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمه باندې واکمن کیږي، د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې واکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو واکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واک ته رسیږي او د چارواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه مهال دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 325 کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري.
د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسېدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي، یعنې دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیدارا د واکمنۍ پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دي هغه پوره 8 کاله دوام درلوده، او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومېدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 1308 او 1308 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. د ارمنستان یو مورخ په دغه حقله لیکلی دی دا چې موږ ویل دي یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي، نو په دغه 2 کلونو کې دوی ترمنځ یوه ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسېږي، او دی بیا 1315 څخه تر 1308 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي، او د هغه د واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسېږي، چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیانو امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 1415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 1415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې، او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي، او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانۍ چې دي هغه د منځه وړي، او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې وو هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي، چې هغه مهال لا یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې، او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 1408 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 1418 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم نزدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لاره نیسي، یعنې د یفتالیانو سره جنګ وي، خو دا واري بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي، او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښت لپاره د چې د ژوندۍ پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري، او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیر مالي ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لاره نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غښتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي، او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او د واک ولري، نو دوی دې ته مجبوره کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکي، او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکي، او په دې ډول سره دوی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانې دي چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي.
اخشنور بیا سنت یعنی تقریبا نیمه پیړی واکمنی کوي او د اخشنور څخه ورسته بیا د هغه ځوی توریالی وخت رسیږي. توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 1502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي چې د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه ځوی مهرکولا یا مهرګل وخت رسیږي. مهرکولا هم 1502 کال کې مړکیږي او د مړینې سره سم د یفتلی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتلی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتلی په نامه سیمه ییزې واکمنانو بله دوره پیلیږي. یعنی کله چې یفتلی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځته راځي، داسې چې په هره سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلیږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنی په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسیږي، دغه دوره واک ته رسیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړل، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلیږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسي وزارتونه چې د افغانستان سیاسي اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال سره ول و. افغانستان د سیاسي پلو د اسلام د سپیڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې، سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوري شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلي ادارې هم نه درلوده، چې دا بیا د سیمه ییزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی و. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هر برخه یو د یو ځانګړي پاچا د خوا اداره کېدل. یعنی مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهانو سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلوده. او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلوده. دا ډېر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودې، چې دا د لامل سو په افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا د دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنی د یو دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونو هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده، چې دا د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او وستایي تصحیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او وستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې عمله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي وه او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځانته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان بختلي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي، او لنډه دا چې د اومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 زیږدیز کال کې ماته خوري، او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي، او د هجري قمري په 2 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي، او د مسلمانانو حملو په بیلابیلو وختونو کې دوام پیدا کوي، او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبدالله بن عمر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي، او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلاتیا لپاره زمینه برابرېږي، دا چې دغه ځايي حکومتونه د منځه ولاړ سي، او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره 2 پرله پسې جګړې کوي، تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي، او دغه پرله پسې 2 جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چری
سیدہ زڑا میں اوران دے سہی اوران دے ولاڈیوں کا بلے جانان روان ولاڈیوں کا بلے جانان روان سیدہ جسد سپار لے باچا خان دے تا تخفل جسد سپار لے باچا خان دے ولاڈیوں کا بلے جانان روان دے ولاڈیوں کا بلے جانان روان دے بیوسیدہ بیوسی Thank you. چلی دل د شیطان دے ولا راجم کاپ لے جانان روان دے ولا راجم کاپ لے جانان روان دے بیوسیدہ